تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه تر نه بوجو دوام کوي دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو خو په خبرونه کې ام بیا هم پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه بیلابیل مطالب لرو. سپینه ماڼۍ پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بولي. له پاکستان چارواکو سره به د جانکري د خبرو په اجنډا کې ویل کیږي چې په دې هیواد کې د نویو بدلونونو د تروریزم سره د رواني مبارزې او دغه راز په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې متمرکزې وي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي غوښتي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري زیاته کړي. د پروان ولایت چارواکي د امنیت قومندانۍ په مهمو پوستونو کې د زیاتو بدلونونو دروستو خبر ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون پاکستان ته رسیدلی او تمه ده له صدر اعظم نواز شریف او نورو جکپورو چارواکو سره وګوري. بسر کې هم کورنی خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي ګارډن براون څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري پراخه کړي. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر کرزی او براون پرون په یو ټلیفوني تماس کې په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی براون په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د پرمختګ له کبله خوښي څرګنده کړه او د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د همکاریو د دوام په اړه لیوالتیا څرګنده کړه. د پروان ولایت چارواکي د ډاډمن امنیت د ټینګولو لپاره د امنیت قومندانۍ په مهمو پوستونو کې د پراخو بدلونونو خبر ورکوي. چارواکي وایي دا بدلونونه د ولسوالیو د امنیت قومندانیو له جنایي جرمونو سره د مبارزې د څانګو او د پولیسو د استخباراتي څانګو په وشپېته پوستونو کې راغلي دي. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي پرون په یو خبري کانفرنس کې دا بدلونونه اعلان کړل. دایوی بدلونونه د استخباراتو مدیر، جنایي مدیر، د بګرام، جبل سراج او شیخ علي د امنیت قومندانۍ په مهم پوستونو کې دي. دا بدلونونه او مقرري یوازې د امنیت د ښیګڼې او د پروان د امنیت قومندانۍ په چارو کې د پرمختګ په مقصد شوې دي. لدی مخکې یو شمیر خلکو د پروان ولایت په اړوند سیمو کې د ناامنۍ په خاطر د والی او امنی قومندان د استعفا غوښتنه کړې وه. همدې موترزینو د پروان د والی او امنی قومندانۍ پرونی اقدام یو نمایشي حرکت وباله. او د راپورونو له مخې د افغانانو په ګډون د غیر قانوني کډوالو یو بل کشتۍ هم د ترکیې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ترکیې اناتولیې خبری اژانس راپور ورکړی چې له دې ډلې څخه 12 کسان د دې هیواد د سمندري ځواکونو لخوا ژغورل شوي. ترکیې چارواکي وایي چې په دې کډوالو کې د افغانستان، پاکستان، ایران او سوریې اتباع شامل دي. د چارواکو په وینا د دې کشتۍ د پاتې سورلۍ د موندلو لپاره عملیات روان دي. بیا هم خراغلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د رسمي سفر په مقصد پرون اسلام آباد ته ورسید. د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته د لومړی ځل دی چې خغلی کیری پاکستان ته سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی له صدر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي او پوځي چارواکو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې کیری به په خپلو کتنو کې د امنیتي مسایلو، د پاکستان د اقتصاد او د امریکا او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د رامنځته کولو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کارنی پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د کیری سفر مهم وباله.
Our relationship with Pakistan is extremely important to America's national security.
The way la Pakistan sara ariki da America da mili amniyati gato la para fawqalada muhim di. La kasanga chi muk pa khwaham wili da ariki pechli kho muhim di. Uzra daim chi da baharnay char wazir Jan Kerry ba la Pakistani char wak sara pa haghi wat ki da badlununu da terrorism zat mubariza ki da gado hatsu albata pohige chi Pakistan pa terroristi hamlo ki da pam wad qurbani warkadi aw hamdaras pa Afghanistan ki azmuk da hatsu pa ara bahas ukri. د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې په تیره د افغانستان د جګړې پر سر اکثرا کړکېچن وي. د واشنگتن هیله لري چې د پاکستان حکومت به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې د خبرو په بیا پیلېدو کې چې په ټپه درېدلې دي مثبت رول ولوبوي. د امریکا استازیو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د ایران د نوي جمهور رئیس د کار لپاره لیدو مخکې پر دې هواد نوي بندیزونه لګوي. دغه لایحه ته 400 مثبت او 2 منفي رای ورکړل شوې دي. دغه لایحه لمخې د ایران د تیلو پر صادراتو بندیزونه لګول کیږي او هدف یې په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو کمول دي چې تر 2015 کال پورې به په ټوله نړۍ کې د ایران د تیلو پلورل ختموي. دغه لایحه لمخې ټول هغه شرکتونه چې په قانونو او ساختماني سکتورونو کې فعالیت کوي په تور لیست کې شاملېږي. دغه بندیزونه د د ایران د اټومي پروګرام د درولو په مقصد لګول کیږي. امریکا او یو شمیر نور لویدیز هیوادونه شکوي چې ایران په پټه د اټوم بم جوړولو هڅه کوي، خو تهران دغه اداره دوي. امریکا د مشرانو جرګې به په سپتمبر میاشت کې دغه لایحه په اړه رای واخلي. مصری څارنوالانو د اخوان المسلمین ګوند درې جګپوړي مشران د هغو پارونو په تور چې د یو شمیر اعتراض کوونکو د وژل کېدو باعث شوي محکمې ته معرف کړي دي. د ایران د اخوان المسلمین دا درې مشران چې محکمې ته معرفي شوي، یو د ګوند مشر محمد بدی چې تر تعقیب لاندې دی، دوهم د مرسیال خیرات شاطر او دریم د ګوند یو مشر رشاد بایومی دی. درې واړه مشران تورن دي چې لږ تر لږه 8 تنه اعتراض کوونکي په قاهره کې د اخوان المسلمین ګوند د دفتر مخې ته د دوی د پارونو په نتیجه کې وژل شوي دي. په عین حال کې د مصر کابینې پرون پولیسو ته دنده وسپارل چې د مرسی د پلویانو د مظاهرو ختمولو لپاره لازم اقدام وکړي. د مصر د اطلاعاتو وزیر دوریه شرف الدین په یو تلویزیوني وینا کې د کابینې پریکړه داسې اعلان کړه:
واستنادا الى التفويض الشعبي الهائل.
نموړی وای دولت د خلکو لخوا د تروریزم او تشدد پر ضد مبارزې لپاره د ورکل شوی صلاحیت لمخې کابینې د هیواد ملي امنیت، ګټو، ټولنیزې سولې او د خلکو مسؤلیت ته په پام سره پریکړه وکړه چې له دې ګواښونو سره د مقابلې لپاره ټول لازم اقدامات وکړي او د کورنۍ چارو وزیر معذف کړ څو له اساسي قانون او نور قوانینو سره په مطابقت کې لازم تدابیر ونیسي. د ورستیو بدلونونو په وړاندې په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پر موقت حکومت غا کړی چې د سولېزو غونډو د جوړولو لپاره د خلکو حق ته درناوی وکړي. او د فلسطین بیرغ پروند اسرائیلو په کنسیت کې وروسته له هغې ورپید چې د فلسطینیانو یو هیئت د اسرائیلو له پارلمان څخه لیدنه وکړه. د پلاوي په ترکیب کې وکیلان، چارواکي او تاجران شامل وو چې مشري د ولسمشر محمود عباس د فتح ګوند یو جګپوړي غړي محمد المدني کوله او هدف یې په روانه اونۍ کې په واشنگتن کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د خبرو اترو د پیل هرکلی و. المدني وویل چې فلسطیني پلاوي د ولسمشر عباس په استازیتوب په غونډه کې ګډون وکړ. د همداراز وویل چې د اسرائیلو د پارلمان له غړو سره د دوی کتنې مثبت وي. ځینې راپورونه وایي دا لومړی ځل و چې د اسرائیلو په پارلمان کې فلسطینیانو بیرغ ورپید، خو جروسلیم پوست اسرائیلي ورځپاڼې راپور ورکړ چې له دې مخکې د 1999 میلادي کال په جولای میاشت کې هم د فلسطین بیرغ د اسرائیلو په پارلمان کې هغه مهال ورپید چې د هغه وخت د پارلمان رئیس اورهم بورګ خپل فلسطینی سیال احمد قرای ته هرکلی ووایه.
لسفی ولستان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري. سپینه مانی پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بولی. له پاکستان چارواکو سره به د جان کری د خبرو اجنډا پر کوم مهم مسلو ترخی
موجوده حکومت سره به دوی په دغه ایشوز باندې خبرې کوي چې د افغانستان په باره کې وردی پالیسی سوی د ریګرام په باره کې، او خاص کر د هغه تر پسند په باره کې چې هغه د امریکا په قول هغه په پاټا کې موجود دی.
د افغانستان د هندوانو او سکانو سراسري شورا وایي د هندوانو او سکانو سیاسي او نور حقونه په دې هیواد کې تر پښو لاندې کیږي او دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
اگر دولت بر ما نرسد خو ما برشان رسما امروز از این تریبین میگیم که برادر عزیز اگر به دسترسی ما نمیرسی مرا از این مملکت جواب بده.
په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر وایي که له فساد سره د دوی هڅې په پیسو محاسبه شي نو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ګټې دولت ته رسولې ده.
امیال اگر ما همین دستاوردهای دو نیم سال اخیر یک دفعه به دلار ضرب کنین، یقین کنین که از 1 میلیارد ډالر هم بیشتر میشه.
دو اونیس پروګرامونه مو هم درته تیار کړی. افغانستان د انتقال په مرحله کې او د پټې خولې فریاد. د پټې خولې فریاد دا لړۍ په کندوز کې له زندانی ښځو سره د ماشومانو د اوسېدو مسلې ته ځانګړې شوې ده.
اطفال از اینا تا سن 7 سالگی اینجا در نزد مادرانشان می باشند.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پاکستان ته د یو رسمي سفر په مقصد پرون اسلام آباد ته ورسېد. نوي حکومت له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی کری پاکستان ته سفر کوي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې له صدر اعظم نواز شریف او نورو لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره وګوري. پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه په نړیوالو رسنیو کې ګڼ مطالب خپاره شوي. د راپورونو له مخې له پاکستاني مشرانو سره د ښاغلي کری لیدنې کتنې ښایي تر ډېره حده د افغانستان د جګړې او پر قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو پر موضوعاتو متمرکزې وي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ پرون یو ځل بیا د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې د امریکا د کورني امنیت لپاره مهمې وبللې. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری د سفر په اړه د نړیوالو خبری اژانسونو پر راپورونو کې دوه موضوعات مهم بلل شوي، چې لومړی د افغانستان جګړه او دوهمه پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو حمله دي. رویټر خبری اژانس لیکي تمه ده چې ښاغلی کری به له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د ځنډیدلو خبرو، د بیا پیل او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو په اړه خبرې اترې وکړي. رویټر د یو جګپړي امریکایي مقام له قوله چې کری سره په دې سفر کې ملګری دی لیکي چې وایي له پاکستاني چارواکو سره به د تروریزم پر ضد د مبارزې، د ګډ سرحد په دواړو خواوو کې د تروریستي فعالیتونو، اقتصادي مسایلو او همدارس په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره د ګډې همکارۍ په اړه بحث وشي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د کری سفر مهم وباله.
Our relationship with Pakistan is extremely important to America's national security interests.
La Pakistan sara ariki de America de mili amniyati gatola para fauqalada muhim di la katsanga che muk pkhwa ham wili da ariki pechli di kho muhim di aw zardada em che de baharanay charo wazir jan kare ba la pakistani charwa ko sara pa ghe hewat ke de badlununo د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ګډو هڅو، البته پوهیږي چې پاکستان په تروریستي حملو کې د پاموړ قربانۍ ورکړي او همدارس په افغانستان کې زموږ د هڅو په اړه بحثونه وکړي. زه ډاډایم دا به د هغو مسایلو له جملې وي چې د بهرنیو چارو وزیر به بحث پرې وکړي. امریکا د پاکستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی، خو د مرستو په بدل کې غواړي چې اسلام آباد د حقانی شبکې په څیر د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه وکړي، ځکه چې د دې ډلو وسلوال کسان د افغان او امریکایي پوځیانو پر ضد حمله د پاکستان په قبایلی سیمو کې تنظیموي. فرانس پرس خبری اژانس د دې سفر په اړه لیکي خایي له پاکستانی چارواکو سره د ښاغلي کری خبرې تر ډیره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر حمله متمرکز وي. هغه موضوع چې په وروستیو څو کلونو کې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې سخت زیانمن کړي. اژانس د یو امریکایي مقام وینا راخیستې ده چې وایي واشنگټن د پاکستان له خلکو سره مشارکت غواړي او له دې همکارۍ سره څو نور مسایل هم تړلې دي، چې د تروریزم پر ضد مبارزه، د افغانستان جګړه، سوداګري او پانګونه او سیمه ییز امنیت. د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پاکستان ته د جان کری لمړنۍ سفر دی، خو په پخوانیو دندو کې د څو ځلې د هیواد ته سفرونه کړي دي.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه مو واوریدل. سپینې ماڼۍ پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم وبلل. سپینې ماڼۍ وایي لکه څنګه چې واموریدل وویل چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې پیچلي خو د امریکا د ملي امنیت لپاره ډېرې مهمې دي. پاکستاني څېړونکي هم د هیواد د جان کری سفر مهم بولي. دوی وایي جان کری به له پاکستان سره د نورو مسایلو تر څنګ په پاکستان کې د میشتو تروریستي ډلو په اړه هم خبرې وکړي. نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر رپورټ کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل پاکستانی مقاماتو سره د تروریزم پر ضد روانه مبارزې، د سیمې پر روان حالت، په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د پروسې او تر 2014 میلادي کال وروسته د دغه هیواد پر راتلونکو خبرې وکړي. پاکستانی چارواکي غواړي چې جان کری سره پر دغه هیواد د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه مفصل خبرې وکړي او نوموړي د دې بریدونو پر زیانونو خبر کړي. همدارنګه دغه هیواد نوې حکومت هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتو سره ځینې ځنډیدلې ستراتیژیک اړیکې بیا فعال کړي. د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ډیر مهم بولی. د سیاسي او روانو چارو کارپوه قلی سوزه پاکستان ته د جان کری د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې جان کری به له پاکستان سره د افغان پالیسۍ او په دغه هیواد کې د میشتو تروریستي ډلو په اړه هم وغږیږي.
2014 نه بعد به په افغانستان کې یو نوی بدلون راځي. امریکا بار بار د پاکستان په کردار باندې، خاص کې د افغان طالبان مبارکې چې د کوم پالیسۍ په هغه باندې زیات تکونه کړی دی. خیال ده چې د موجوده حکومت سره به دوی په دغه ایشوز باندې خبرې کوي چې د افغانستان مبارکې وردی پالیسۍ سره د مبارک او خاص کر دا اغه سرپسند مبارک چې هغه د امریکای په قول هغه په پاټا کې موجود دی پاکستان دغه خلاف کاروي نه کوي.
په پاکستان کې مشت افغان ژورنالیست سمی یوسف زی ازادی راډیو ته ویل چې جانکری بد نور خبرو تر څنګ له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي.
امریکا د سولې خبرو ته ډیر اولیت ورکوي او د فکر کوي د سولې خبرو کامیابی په دې کې ده چې پاکستان په دې خبرو کې باید شریک وي، ځکه چې دوی فکر کوي تر څو پورې چې پاکستان سفره معنا رضایت ونه لري د سولې له خبرو سره د قطر له دفتر سره دوی فکر کوي تر هغې پورې په افغانستان کې شاید د سولې لپاره طالبانو را بلل او بیا په یو نظام یا یو سیستم کې د طالبانو ورګډول د پاکستان د رضا او حتی د پاکستان د خوښۍ نه پرته امکان نه لري.
د یادونې وړ ده چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او د دغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI له مشر جنرال ظهیر الدین سره هم کتلي، تر څو د پاکستان ملکی او نظامی مقامات د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر سره د تروریزم پر ضد مبارزه، د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان د روانو حالاتو او پر دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر وړاندې یو ډول دریځ ولري.
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ایم و منی پر میکی در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگو جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخله تون شیدل
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته په پام سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر موضوع خبرې کیږي. دا پروګرام مهیروي نن د مازدیګر په دریو بجو پیلیږي، تر پنځو بجو دوام کوي. د افغانستان د هندوانو او سکانو سراسري شوراوي په هیواد کې د میشتو افغان هندوانو او سکانو سیاسي او نور حقوق په مسلسل ډول تر پښو لاندې کیږي. د یادو شورا غړو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که حکومت د دوی ستونزې اواري نه کړي، د ملګرو ملتونو له سازمان نه به وغواړي چې په یو بل هیواد کې ورته د اوسېدو امکانات برابر کړي. د جمهوري ریاست د چارو اداره بیا وایي دا د حکومت مکلفیت دی چې د هیواد د ټولو ادباو حقونه خوندي کړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د انتخاباتو د قانون له مسودې څخه په ولسی جرګه کې د هندوانو د یوې څوکۍ حذف کول، پوهنې او لوړ زده کړو ته لاسرسی نه لرل، د ځمکو او جایدادونو غصبېدل، دینی او فرهنګي خنډونه او داسې نور په دې هېواد کې د هندوانو او سیکانو پر وړاندې عمده ستونزې بلل کېږي. د افغانستان د هندوانو او سیکانو د سراسري شورا مرستیال رنویر سنگ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د هیواد دغه دینی اقلیت لسو لسیزو راهیسې له ستونزو سره مخ او په ډیرو برخو کې ورسره انصاف نه دی شوی. رنویر سنگ له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د دوی دریس تثبیت او غوښتنو ته د مثبت ځواب ووایي. ده وویل که د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیول شي، د ملګرو ملتونو له سازمان څخه به مرسته وغواړي.
اگر با دولت بر ما نرسد، ما برشان رسمن امروز از این تریبین میگیم
که مون تا پاملرنه و نشی او دولت لمک سرم رسته و نکلی. نن ورته د دی تریبین لاری وایو چی که زمک ستونز نشی اواره ولی نو مون تا زواب راکره. مون با در ملگر و ملتونو در دفتر لاری پیو بل هیواد که در پناهندگی غختون کشو.
هندوانو او سیکانو له جمهور رئیس کرزی نه وغوښتل چې د یو تقنینی فرمان له مخې دې په ولسی جرګه کې دوی ته یوه څوکۍ ځانګړی کړي. ویل کیږي چې هندوانو او سیکانو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د نورو اتباعو په څیر د هیواد په فرهنګي، روغتیایي، اقتصادي او امنیتي چارو کې فعاله برخه اخیستې ده. د افغانستان مدني ټولنې وایي هندوان او سیکان د هیواد په لاسته راوړنو کې د پام وړ برخه لري او باید سیاسي او نور حقوق یې تر پښو لاندې نه شي. مدني ټولنې ټینګار کوي چې حکومت دې د دیموکراسۍ او د هیواد د اتباعو د حقونو د برابرۍ له اصولو سره سم د هندوانو او سیکانو ستونزې هوارې کړي. افغان حکومت وایي د هیواد د اساسي قانون له مخې د هیواد د هر تبعه په وړاندې تبعیض له قانونه سرغړونه ده. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویاند رفیع فردوس آزادی راډیو ته وویل چې دوی مکلف دی د هیواد له اتباعو سره عادلانه چلند وکړي. ښاغلی فردوس د هندوانو او سیکانو د ستونزو د اوارۍ ډاډ ورکړ.
هر شکایت چې دوی له دولت څخه په هره برخه کې لري، موږ حاضر یو چې د هغه پر وړاندې اصولي او عادلانه چلند وکړو. د دوی هر شکایت به واورېدل شي او ملاحظه به شي.
هندوان او سیکان وایي مخکې له دې چې د انتخاباتو قانون ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وسپارل شي، هندوانو ته پکې د ولسی جرګې یوه څوکۍ په پام کې نیول شوې وه، خو ولسی جرګې د یاد قانون د تصویبولو پر مهال دغه کرسۍ حذف کړه. کارپوهان وایي له ولسی جرګې څخه د هندوانو د غړیتوب حذفول د دې اقلیت پر حقونو د سترګو پټولو په معنا دي.
د افغانستان د هندوانو او سیکانو د سراسري شورا د شکایتونو او د جمهوري ریاست د چارو د ادارې د عکس العمل په باب مهم واورېد. د جمهوري ریاست د چارو ادارې د غرض د مدني ټولنو هغه ادا هم رد کړ چې ویلي دي د انتخاباتو کمیسیون غړو ته د کمیسیون ته د غړو د غوراوي په کمیټه کې د دوی د غړي د حضور مخنیوي کړی دی. د مدني ټولنو د همکاري ګډې کمیټې دوه ورځې مخکې ویلي وو چې دوی د غوراوي کمیټې ته د غړیتوب لپاره خپل استازی معرفي کړی، خو د چارو ادارې ورسره دوګونی چلند کړی. خو د چارو اداره دا ادا بیا اساس بولي او وایي د غوراوي په کمیټه کې د مدني ټولنې د استازي نه موجودیت لامل د دې ټولنو ترمنځ اختلافاتو. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د جمهوری ریاست د چارو اداره وایي دوی له مدني ټولنو سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده، خو د خپل منځي اختلافاتو له امله د غوراوي په کمیټه کې غړیتوب ورنه کړل شو. د دې ادارې ویان رفی فردوس وایي د غوراوي په کمیټه کې یو څوکۍ مدني ټولنو ته ځانګړې شوې وه، خو دې ټولنو دوه کسان ور معرفي کړي وو. ښاغلی فردوس د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې پر دوی د مدني ټولنو د همکارۍ د ګډې کمیټې له خوا لګول شوي تورونه بې اساس وبلل.
تهمات کاملا بې اساس و بې مورد است که متاسفانه
دا تورونه کاملا بې اساس او بې مورد دي. په تاسف سره چې د مدني ټولنو ترمنځ جدي اختلافات وو او دغه اختلافات تر اوسه نه دي حل شوي. دوی غواړي حکومت په دې برخه کې په غفلت او سستۍ تورن کړي، خو موږ دا موضوع کاملا ردوو.
ښاغلی فردوس ویل چې دوی ته د فیفا او مدني ټولنو د مجتمع لخوا نادر نادری او نعیم ایوبزاده ور معرفي شوي وو چې دوی نشوای کولای دواړه انتخاب کړي. د سې شنبې په ورځ د مدني ټولنو د ګډې همکارۍ شورا د چارو په ادارې تور پورې کړ چې د غوراوي په کمیټه کې د دوی د استازي د حضور مخنیوي کړی. د دې کمیټې غړو یوې خبري غونډې ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې د مدني ټولنو د غړي نه موجودیت د دې کمیټې کارونه تر پوښتنې لاندې راولي. د دوی یو غړي آزریون متین په دې اړه وویل:
برخورد دوگانه اداره امور و رد نماینده منتخب جامعه مدنی از سوی این اداره
د غوراوي په کمیټه کې د مدني ټولنو د استازي ردیدل او په دې برخه کې د چارو ادارې دوګونی چلند پوښتنې وړ دی. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د مدني ټولنو په وړاندې رښتینی نه دی. مدني ټولنو نادر نادری د خپل استازي په توګه د غوراوي کمیټې ته معرفي کړی وو. دغه تصمیم په لیکلي بڼه د چارو ادارې ته وسپاره، خو دوی د نامعجه دلایلو له مخې د غوراوي په کمیټه کې زموږ د غړي د حضور مخه ونیوله.
فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم وایي چې ولسمشر باید د غوراوي کمیټې په کارونو له سره کتنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دنده او صلاحیتونو د قانون له مخې د غوراوي کمیټه شپږ غړي لري چې ولسمشر ته به د انتخاب لپاره د دې کمیسیون کمشنران ور معرفي کوي. د مدني ټولنو انتقاد دا دی چې د کمیټې خپل کار د دوی له استازي پرته یعنی په 50 کسانو مخته بوته. د مدني ټولنو دغه انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د غوراوي کمیټې ولسمشر ته د همدې اونۍ په ترڅ کې 20 کسان معرفي کړل او له دې ډلې څخه 9 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه وټاکل شول. کارپوهان وایي مدني ټولنو باید د کمشنرانو له ټاکل کېدو مخکې خپل غږونه پورته کړي وای، خو په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارمندانو رسمن خپل کارونه پیل کړي، داسې انتقادونه کوم ځای نه نیسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو اورې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې دی. په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي له اداري فساد سره د مبارزې له درکه سلګونه میلیونه ډالر د دولت په عوایدو کې زیات شوي. یاد اداره وایي په دولتي ادارو کې پلټنې د قراردادونو اصلاح او د ځمکو د غاصبینو د نومونو افشا کول د ادارې مهمې لاسته راوړنې دي. له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې چارواکو له فساد سره د پراخې مبارزې په هدف پرون له یو شمېر مدني ټولنو سره څو تړونونه هم لاسلیک کړل. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان رپورټ کې.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې اداره د فساد پر ضد خپل کارونه مهم بولي او وایي چې تر اوسه له دې لارې افغان دولت ته 100 میلیونه ډالره ګټه رسیدلې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له فساد سره د جدي مبارزې په هدف له یو شمېر مدني ټولنو سره د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې له فساد سره مبارزه ښه پر مخ تللې ده.
که چیرې موږ همدا اوس د تیرو دوه نیمو کلونو لاسته راوړنې په ډالرو حساب کړو باور کړی چې له یو میلیارډ ډالر څخه هم لوړیږي. که چیرې نږدې 100 میلیونه امریکایي ډالر د دولت خزانې ته نه وي تللي، له شل تر دېرش کسان نه وي نیول شوي او د وزیرانو او والیانو دوسیې څارنوالۍ ته نه وي سپارل شوي، هیڅ کار نه دی شوی.
هغه زیاته کړه په دولتي ادارو کې پراخې پلټنې کړې، په شویو قراردادونو کې اصلاحات راغلي، د ځمکو د یو شمېر غاصبونو نومونه افشا شوي او حتی د فساد په اړوند د ځینو والیانو او وزیرانو دوسیې هم لویې څارنوالۍ ته استول شوي دي. د ښاغلي لودین په وینا کچېرې د اداري فساد سره د مبارزې د ادارې ترسره شوي کارونه په تیره د ځمکو د غاصبونو د نومونو افشا په برخه کې محاسبه شي، نو نږدې یو میلیارډ ډالر یې دولت ته ګټه رسېدلې ده. عزیز الله لودین پر ټولو خلکو په ځانګړې توګه په مدني ټولنو او رسنیو غږ وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د لیادي ادارې سره خپل همکاري زیاته کړي. له فساد سره د مبارزې عالي ادارې مشر له فساد سره د چټکې مبارزې په هدف د ودان افغانستان، د مصباح حقوقي او خدماتي شرکت او د عدالت غوښتونکو ائتلاف له استازو سره تړونونه لاسلیک کړل. د دې مدني ټولنو استازو وویل د دې تړونونو له مخې به وکړای شي چې د فساد زیانونه خلکو ته بیان او په دولتي ادارو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي. دا ودان افغانستان د موسسې رئیس محمد نصیب ازادۍ رادیو ته وویل چې د یادو تړونونو لمخه به دوی وکړای شي په ولایتونو کې په خلاص مټ له اداري فساد سره مبارزه وکړي.
د دې تړون لمخه و موږ کولای شو چې دغه ادارې حمایت موږ ترلاسه کړو. که چیرې په اطرافونو کې په ولایتونو کې موږ د بعضي حکومتي ادارو د هغه سره مخ کیږو، اکثره وخت چې ته اداري فساد پیدا کړې نو هغه ته خلک مقاومت کوي او اجازه نه درکوي. نو د دې تفاهم نامې په اساس موږ اوس کولای شو چې د حکومتي ارګانونو ټولو ته ورکو او هغوی حمایت هم واخلو او هغوی موږ سره په دې کې یعنی سہولت راکی نظم مانیش نو دا به موږ سره په دې کې کومک وکړي.
په افغانستان کې اداري فساد یو لوی ستونزه بلل کیږي. په دې اړه یو سروي چې څومره د مخ کې تر سره شو افغانستان د نړۍ په سطحه د هغو هیوادونو په سر کې راوست چې اداري فساد پکې زیات دی. له فساد سره د مبارزې اداره که څه هم په دې هیواد کې فساد زیات بولي خو وایي چې په دې اړه مبارزه ښه پر مخ تللې او له دې وروسته به هم دا مبارزه په جدي توګه دوام وکړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
تاسو لا پیغامونه نه
زمانو سنگر د افغانستان دولت اداري په فساد کې خپل مبارزه کړی ده، خو لیکن تمام اس کوشش به نتیجه و اداري فساد تغیر طبيعي د سیاو خلانه او کلتور ګرځیدلای ده. هیڅ سره نشي کولای چې خپل کار په وخت په ماین خلاص کی. په دې چې مثلا د غورور د ما په مخ کې یو میاشت کې چې په دغه ډیر اندک کار ده ورپسې ګرځي، لیکن دا کاغذ پرانی زمون په حکومت کې وجود لري او اوس هم فعلا ډیر شوی ده او کم نه ده.
فریدون، افغانستان اداره ټول فساد نه ډک ده، که رئیس نه شروع کې تر مادونه پورې ټول په فساد کې اغشته دي. همدغه رشوت په خپله مونږ چې ورکو یو نفر ته هم په ګناه کې اغشته کیږو، ورسره هم د هغوی ملاتړ کیږو، نو ځکه فساد اداري زیات شوی ده. او د فساد مخنیوی په داسې نه کیږي چې مثال خبره یو نفر رشوت واخلي او بل چېرته چې لاړ شي شکایت وکړي چې فلاني نفر یا فلاني مرجع ما نه رشوت واخیسته، هغوی چې څو روپۍ راکړي چې زه درته محکمه یې کوم.
من محمد شفیع دولت اداری په فساد مقابل کې هیڅ مبارزه نه کړي کوي مودورات او وړي چې مبارزه وکړي په ډیر زړه زړه دا مسله ختمول شي هونه کې خپل دولت په دې کې لاس لري په دې خاطر باندې د اداری فساد نه ختميږي ته سوچ دولت خپل جدي اقدام وکړي علت دا ده چې خپل په دولت پر راس کې هغه کسان وظیفه لري چې هغه نه غوړي وطن لپاره خدمت کوي غیر نه چې خیرت پکې بل وظیفه نشته
په افغانستان کې د فساد په اړه مو د څو تنو نظرونه واورېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
محمود روشن لغزنی څخه لیکي د افغانستان ستونزې باید افغانان حل کړي نه بهرانیان. ګلاب کاروان د ننګرهار د رودات ولسوالۍ څخه لیکي زیاتره دولتي ځمکې د خلکو لخوا لاندې کیږي او کورونه پکې جوړوي. محمد طاهر د میدان وردګو د چکل ولسوالۍ څخه لیکي زموږ ولسوالۍ کې اصلا امنیت نشته نو څنګه کېدای شي چې انتخابات ترسره شي. خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې 219 پروګرامونه لري خو اوس به سفیر ولستان زید افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي ګوردن براون څخه غوښتي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري زیاته کړي. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي د امنی قمندانې په مهمو پوسټونو کې د زیاتو بدلونونو دروستو خبر ورکوي. راپورونه وايي د افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوالو یو کښتۍ د ترکی په اوبو کې ډوبه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون پاکستان ته رسیدلې او تمه د صدر اعظم نواز شریف او نورو جکپور چارواکو سره وګوري. او د امریکا استازیو جرګی په 400 مثبته او 2 منفی رايو هغه لایحه تصویب کړ چې لمخې د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کیږي.
اسادی رادیو اوري وړاندې 219 پروګرامونه لرو. افغانستان د انتقال په مرحله کې او د پټي خلې فریاد د پټي خلې فریاد د لړۍ هم په کندوز کې زندانی خلکو سره د ماشومانو د اوسېدو مسلې ته ځانګړې شوی. خو اوس به د افغان کوریا د فنی او مسلکي زده کړو له مرکز څخه د فارغینو د شکایتونو په باب واوري. دغه مرکز څخه یو شمیر فارغ شوی وای چې له دوی سره د دې مرکز لخوا شوی ژمنې نه دي عملي شوی. نو فارغ شوی محصلینو ته د کاري زمینو برابرول او له څلور میاشتو څخه د 2 کلونو ته د زده کړې د مودې غزول هغه ژمنې بلل کیږي چې د افغان کوریا د فنی او مسلکي زده کړو د مرکز لخوا له دې فارغینو سره شوی دي. خو د افغان کوریا د فنی او مسلکي زده کړو د مرکز مشر دغه څه باندې 200 تنو ته د فراغت سندونو د ویشلو په غونډه کې د اداوې ناسمې وبللې. نور حالې د مرزی احمد زی راپورټ کې
د افغان کوریا د فنی او مسلکي زده کړو له مرکز څخه فارغ شوی کسان وایي سره لدی چې دوی په بیلابیلو برخو کې مسلکي او حرفي زده کړې کړي خو لا تر اوسه هم ورته کارونه نه دي پیدا شوي. دوی وایي کله چې په دې مرکز کې زده کړې پیل کړې نو د پام وړ ژمنې ورسره شوي خو د دې مرکز مسؤلینو له دوی سره خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. دوی وویل چې څه هم د زده کړو موده له 4 میاشتو څخه 2 کلونو ته وغځول شوه خو کچېری عملي کارونه ترسره نه نو هغه سبه هیر کړی چې په دې مرکز کې زده کړې دي. د افغان کوریا د فنی او مسلکي زده کړو له مرکز څخه یو شمیر فارغینو ازادي رادیو ته خپل شکایتونه داسې بیان کړل.
زمونږ زلاند د افغان کوریا له مرکز څخه د انګلیش په برخه کې فارغ شوی یم مګر وادي مونږ ته عملی نشولې. موږ به تاسو کله چې تاسو فارغ شوی تاسو د دې کار زمينه برابر کو یعنی په مشخص دي کې به تاسو کار درکو مګر هغه تر اوسه پورې ته ما خپل کسان سل دي د وروسته خوتري دي او بیکاره توګه امي سرپټیم پاتیدی.
بسیار وعده هایی که با ما کرده بودن فکر نکنم که انجام اینقدر دیر خواهد انجام ندادن. یکی خو کرای موتر بود اما بخش انگلیسی را از این امتیازات بخی محروم ساختن.
د افغان کوریا د فنی او مسلکی زده کړو مرکز چې په بیلابیلو حرفه‌ای برخو کې ځوانان روزی د چهارشنبه په ورځ د دې مرکز د انګلیسی، کمپیوټر او خیاطي لسانګو څخه هم 222 تنو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. ل 2004 میلادي کال رئیس چې د افغان کوریا فنی او مسلکي مرکز فعالیت پیل کړی، سلګونه انجونې او هلکانې په حرفي او مسلکي برخو کې روزلي. د دې مرکز رئیس میر جلال الدین هاشم خپلو لاسته راوړنو ته په اشاره سره وایي، په پام کې ده چې په 2014 میلادي کال کې په عربي هیوادونو کې د دې مرکز سلګونو فارغینو ته د کار زمینې برابرې کړي. ښاغلی هاشم سربیره پر دې چې له دې مرکز څخه د فارغ شوو کسانو شکایتونه ناسم بولي، وایي چې په راتلونکي کې دې مرکز ته د جلب و جذب او د زده کړو په څرنګوالي کې بدلون راسي.
هغه صورت کې چې د افغان کوریا فنی او مسلکي مرکز چې په مجهزو وسایلو سنبال او 80% کار یې په عملي ډول دی، که د دې مرکز فارغانو ته کار پیدا نه سي، نو په افغانستان کې به د نورو مرکزونو زده کوونکو ته هم کار پیدا نه سي. که چیرې هغه کسان چې 100% نظر زده کړې کړي، هغوی د کار خاوندان کیږي، او د افغان کوریا مرکز فارغان چې 80% عملي کار کړي او کار نور ته پیدا کیږي، دا سمه نه ده بغیر له هغو خوندو چې له فراغت وروسته نور زده کړې کوي.
بلور ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسام الدین همراوی چې په پام کې لري چې د افغان کوریا د مسلکي او حرفي زده کړو په مرکز کې د ملولو ښځو ونډه 30% ته زیاته کړي. د ښاغلي همرا په وینا دوی غواړي چې د افغان کوریا د مرکز په مرسته د فني او مسلکي زده کړو مرکزونه چې دا مهال په 13 ولایتونو کې فعالیت لري، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعال کړي. کارپوهان د ناامنیو او اداري فساد تر څنګ په افغانستان کې د بیکاری عمده علتونه د زده کړو ټیټه سطح او د مسلکي او حرفي کادرونو کموالی بولي، او وایي چې له همدې امله په افغانستان کې دا مهال ډېر شمېر بهرنیان په تیره پاکستانیان په کار بوخت دي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې جوړونکې سالی محمد سالی
د انتقال د مرحله په اوم برخه کې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو مسله څېړو. ټاکل شوی دغه انتخابات د راتلونکو مریض کال دورې یا حمل په نیمه کې وسی. دغه ټاکنې ځکه د افغانستان لپاره مهمې بلل کیږي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په جریان کې ترسره کیږي، او افغانستان ډاډ ورکړي چې دغه انتخابات به د امن په فضا کې په شفاف ډول ترسره سي. خو خلک او د مدني ټولنې غړي د انتخاباتو د امن او شفافیت په برخه کې اندېښنه لري. د کندهار یو اوسیدونکو وی اوس مهال د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې په پروسه کې ځینو ستونزو ته په پام سره شای د انتخابات په شفاف ډول ترسره نسی.
زما نوم ډاکټر نور احمد ناصری د کندهار ښار اوسیدونکو یم. زما په نظر دغه کمی اوازې چې نن سبا موږ اوروز موږ تر غوږو پر رسیدي چې وی انتخابات باندې کېږي یا په اساسي قانون کې تجارت راځي، د سې فکر موږ هم کوو چې شاید انتخابات ونه سي، خو بیا هم کچېری وسی شبوي تر هغه کچې چې خلکو نوم لیکنه ډیر نه وکړي، خلکو ډیر سبتنام نه وکړي، خپل نمونه نه سب کړي. زما په نظر انتخابات به شفاف نه وي، په دې خاطر چې ډیر وانډه د خلکو کولای شي چې انتخابات ډیر شفاف کړي.
د اصول له مخې انتخابات باید عمومي وي. هر افغان چې تر 30 کلنۍ پورته عمر ولري په دغو انتخاباتو کې ګډون کولای سي. که چیرې انتخابات عمومي نه وي، دا مسله به یې مشروعیت ته زیان ورسوي. د آزادو او شفاف انتخاباتو د بنیاد اجرایوي مشر جانداد سپینغر وایي که امن سم نه وي او پر انتخاباتو خلک بي باور وي، شاید انتخاباتو د عمومیت اصل تامین نسي.
د عمومي والی اصل یو د څو اصول نه دی چې په انتخاباتو کې مطرح دی، چې په ډیرو ملکونو کې کله چې امنیت ښه نه وي، کله چې مثلا خلک بې اعتماده وي په انتخاباتو په نظام باندې، طبیعي ده چې د عمومي والی اصل زیانمن کیږي او پوره نه رعایت کیږي. دا مهمه ده چې موږ د عمومیت اصل نشو تامینولی، نور اصول چې دي هغه په ټینګه باندې رعایت شي، بیا هم کولای شو د انتخاباتو مشروعیت تامین کړو. خو ولې نه د عمومیت اصل لپاره هم باید لازم
د جمهوری ریاست تا ولسی جرګې ټاکنې په هرو 15 کلونو کې ترسره کیږي. د ولایتي شوراګانو کاري دوره 4 کاله ده. د ازادي رادیو یو اوریدونکو ساحل سنگریار وایي د دې لپاره چې په انتخاباتو کې د پراخو لګښتونو مخه ونیول سي، د ولسمشر اوسنی قانوني دوره دی وغځول سي. د انتخاباتو لپاره په ځانګړو سویو پیسو افغانستان ته پوځي تجهیزات رانیول سي چې وکولای سي خپل دفاع وکړي.
ټول افغانان مداخله لرو
کری صاحب درخواست کی او کرے صاحب کا زمین خپل دا غاوری نو هغه خپلم دا هیلم دا چې تر لاس کالو پوری نور هم منګه پری نی دی او دا دولت ته دمو ورک خپل پاچای تا لا چې یو سل دیش میلیارد ډالر په یو انتخاباتو باندې مصرفی په دې سرحداتو ته توپونه او ټانکونه راوړي نور فوجي وسایل راوړي اول خپل ځان دولت جوړ کړي بیا انتخابات کوي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد اجرایوي مشر جانداد سپینغر ټینګار کوي چې له تیرو انتخاباتو لاسته راغلې تجربې باید په راتلونکو انتخاباتو کې د بې پریتوب او مشروعیت له اصل سره مرسته وکړي.
په ټوله کې خو راتلونکي انتخابات په دې پورې تړلي دي چې مونږ د تیرو انتخاباتو نه چې څه زده کړه کړې د هغه په اساس باندې څومره اصلاحات راتلونکو انتخاباتو لپاره پلي کولای شو او څومره تیاریانې په ښه شکل نیسو. قوانینو په رابطه باندې ډېر واضح نقایص په تیرو انتخاباتو کې وو چې دا ځل باید قوانینو کې هماغه میکانیزمونه اصلاح شي دا کولای شي شفافیت ته یو ډاډ وسي. اداره د انتخاباتو چې کمیسیون د انتخاباتو دی د دې د بې طرفۍ استقلالیت او لکه والی د پاره باید قانوني تضمینات په قوانینو کې رامنځته شي ترڅو خلک په باور وکاندي او تر ټولو عمده تضمینه منداد دی ځکه دوی انتخابات کوي او د دوی اجرات چې وخت د خلکو ته اعتبار وروي د منلو وروي دوی کومه نتیجه اعلان یې د منلو وروي دا تر ټولو غټ تضمین دی راتلونکو انتخاباتو لپاره.
د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو جدي ستونزه نه امنیت ده. خلک بیر لري چې چیرې په دغو انتخاباتو کې ګډون کوي د تیرو انتخاباتو په څیر یې شای وسلول مخالفان ګوتې پرې کړي یا یې ووجني. د انتخاباتو پر امن سیاسي ډلو او ګوندونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي په ورستیو کې یو کانفرنس ته ویل د امنیت په اړه پوره ډاډ نه دی ورکړل شوی ځکه نو دوی لا نه پوهیږي چې خپل کارونه څنګه تنظیم کړي.
متاسف سره چې امنیتی ځواکونه تر اوسه موږ ته دا معلومات نه دي راکړي چې د رای ورکونې د مرکزونو امنیت څنګه ټینګولی شو او په کومو ځایونو کې. موږ څو میاشتې وړاندې د رای ورکونې د مرکزونو نومونه او ادرسونه امنیتی ځواکونو ته ورکړي. ټول مسایل په ښه امنیت پورې اړه لري. که امنیت ښه وي انتخابات به هم ښه وي او که امنیت خراب وي مونږ هیڅکله هم سل په سلو کې د معیاري انتخاباتو ضمانت نشو کولی.
معیاري 100% وجود درشه وشي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په تیر کب یهود میاشت کې د رای ورکولو د شاوخوا وزر مرکزونو لیست امنیتی ادارو ته وسپاري چې امنیت تامین کړي او د سلور میاشتو په موده کې په رسمي ډول د دغو مرکزونو د امن د ټینګښت ډاډ ورکړي. د محل پر راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د نوملیکنې بهیر روان دی. خو شکایتونه کېږي چې په دغو مرکزونو کې د خلکو خصوصا د ښځو د نوملیکنې بهیر کمزورې دی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي دوی د انتخاباتو د امن لپاره له څو میاشتو پلانونه سنجولي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او خلکو ته ډاډ ورکړ.
کورونې چارو د وزارت او د پولیسو پر نمایندګي هم کمیسیون ته غواړم چې اطمینان ورکم او هم خلکو ته غواړم چې اطمینان ورکم چې موږ لپاره د امنیت مسله انتخاباتو کې ډېر مهم دی او موږ به ټول امکانات څخه استفاده کوو ترڅو امنیت برقرار شي.
د افغانستان د سیاسي اپوزيسيون ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله صمد مخکي په یو غونډه کې لخپل پلویانو غوښتل چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي.
دا ستاسو حق دی. م پرېږدئ چې په انتخاباتو کې درغلي وشي او ستاسو په سرنوشت لوبه وشي. هر څوک چې کاندید وي په خپل خوخه ورته رای ورکړي خو په انتخاباتو کې ګډون وکړي توتی لغوه کړي. په انتخاباتو کې ستاسو ګډون ستاسو د حق غوښتنه ده.
د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زئی وایي راتلونکي انتخابات ځکه خاص اهمیت لري چې د لومړي ځل لپاره قدرت نه بلکې اقتدار بدلیږي.
بنیادی خبره در راتلونکي د افغانستان انتخابات او لومړی وار د موږ او تاسو تاریخ کې قدرت نه بدلیږي اقتدار بدلیږي. اې دې توفیر په څه کې ده؟ قدرت په زور باندې بدلیږي یا په میراث بدلیږي یا به ویلې چې لنیکه او غورنیکه او دانه میراثیدلې میراثی ده یا مې په توره نیولې. اوس اقتدار بدلیږي معنا دې څه ده؟ تاسو ولس د ملک اصلي چیښتن اوس د قانون په چوکاټ کې ولس د مملکت چیښتن. مشروعیت نه له تورې ناراضي نه له نامه ناراضي مشروعیت د ولس له ارادې ناراضي. جهت ما کرسی بار بار ویلی دی چې اساسي قانون په چوکاټ کې دوره ختمه ده. دغلته یو تعادل پکار ده چې د تداوم او تحول منځ کې څنګه پل جوړه.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دینی عالمانو څه مده مخکې په کابل کې دوه ورځنۍ غونډه وکړه او د راتلونکو انتخاباتو شرعي اړخ یې وڅېړي. د غونډې په پای کې په دولسو مادو کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې د کندهار د عالمانو د شورا مشر مولوي نورالعزیز لخوا ولوستل سو.
موږ باور لرو چې د افغانستان د ژغورلو لپاره تر ټولو غوره لاره ټاکنې دي، او هیڅ مشر یا لارښود چې د زور له لارې په خلکو حکومت وکړي د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. د افغانستان د ټولو عزتمنو خلکو څخه غوښتنه کیږي تر څو د شرعي او ملي کار کې په ګډون سره د خپل خدای ورکړي حق څخه کار واخلي، او بې له دې چې قوم، ملت، مذهب او ځانګړي اړیکې نظر کې ونیسي د نوماندانو کړنلارې ته رای ورکړي او خپل دنده سرته ورسوي.
بل جنجالي مسله د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قوانین وچی د ملي شورا غړو پر ځینو برخو اختلافات درلودل. دغه دوړه قوانین تیر میاشت ملي شورا د ګډې کمیټې لخوا تر باسون وروسته تصویب او د ولسمشر لخوا توشیح سول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو خبرداری ورکړی وو که دغه قوانین ژر تر ژره تصویب نسی د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د ولسمشر د تقنینی فرمان پر اساس وکړي. دا و افغانستان د انتقال په مرحله کې د ازادي رادیو ځنګړې لړۍ چې له ازادي رادیو مو واوریده دا لړۍ همدلته پای ته ورسیده. ستاسو د کامیابی په هیله.
د پټې خولې فریاد سلامونه، زه فریده هوبسیفیم. له خوځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې لړۍ پټې خولې فریاد نن د کندوز په زندانونو کې د هغو خوځو په اړه دی چې ماشومان هم ورسره په زندان کې اوسي. دوی وایي چې حتی جرم یې ثابت شوی نه وي، خو په زندان کې د خپلو ماشومانو سره شپې ورځې سبا کوي. له حقوقي پلوه په زندان کې د ماشوم شتوالی څه ډول دی او دا د ماشوم او مور پر روحیې څه ډول اثر کوي؟ د نن پروګرام کې پر همدې مسایلو غږیږو. کله چې د کندوز خزینه زندان ته ورشي نو داسې فکر کوي چې دا د ماشومانو او ښځو ګډ زندان دی. تن کې ماشومان د ازادۍ په معنا نه پوهیږي. دوی چې سترګې غړولي نو خپله خپه او زنداني مور او د زندان عسکر یې لیدلی دی. په کندوز کې یو شمیر زنداني ښځې وایي دوی بې سرپرسته دي. په یوازې سر یې د ماشومانو پالنه کوله، خو اوس یې خبره زندان ته رسیدلې. د دې زندانی میرمنو څخه یوې ازادي رادیو ته ویلي چې دا په دې جرم په زندان کې ده چې د کوم خپلوان کره په میلمستیا تللی و او بیا ورباندې له کوره د تیښتې تور ولګول شو او میاشتې میاشتې د خپل سرنوشت په تمه ده، خو هغه له ځانه ډیره د خپلو ماشومانو په فکر کې ده.
شش ساعتی فل دارم رئیس جمهور خواهشمند است، می خواهش دارم که اگر ما یک خانم
دوایی ز شپک ماشومان دارم، ل جمهور رئیس خهیل کوم چه دی مسئله ته پام لرن او کری که ما گناه کړی نه ماشومان می سکړي. زما د شپګو ماشومان سرنوشت برباد دی. ز سرپرست نه لرم، ز بل کور ته تللی وم، هلته میلمنه وم، خو زه یې په دې تورونه کړی یم چې ل کوره تښتېدلی ده او بیا دلته په همدې جرم زندانی کړی یم. زه سرپرست نه لرم، لدی ما شومان سره سو وکړم، زه غریب خزایم، بی سرپرست یم، کور په کور بغرزیدم، د خلکو جامې به می مینځلې، هر ډول کار به میکاوم. اخر می خبره زندان ته ورسیده او اولادونه می را سره بی سرنوشت شول.
بیچاره او کمبخت ګورم، هر جای طلب میکنن، میرفتم مزوری یا کس را میکنم، روز ما پیش میبردم. امروز ما در سر د
زندان د کندوز زندان یو تن مسؤول ول. په دې زندان کې ما شومان تر وکلنې پوری لخپل مندو سره وی، او هغه ما شومان چې عمرې لو کلونو ډیر وی، دوی ورته د ساتنې ځنګړي مرکزونه لري.
اطفال از اینا تا سن 7 سالگی اینجا در نزد مادرانشان می باشند چې ما برنامه هایم
با تر وکلنی پوری ماشومان لخپل مین سره وی دلته موږ د دې ماشومان لپاره خاص پروګرامونه لرو لکه د لوبو ځای ورته لرو خو له وکلنو څخه د زیات عمر ماشومان بیا په هغو خاصو روزنتونونو کې چې په کندوز کې شته اوسیږي هلته تقریبا شل ماشومان ساتل کیږي
در پرورشگاهی که در کندوز وجود داره اطفال زنان محبوس
خبره داده چې آیا د انساني پلوه د سمه ده چې له زندانی مور سره یې ماشوم په زندان کې وساتل شي د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر مسؤول شمس الله احمد زیوی تر دې دمخه حتی لوو کلونو څخه لوی ماشومان هم په زندانونو کې ساتل کېدل خو د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د هڅو په نتیجه کې اوس په کابل کې داسې مرکز جوړ شوی چې د زنداني میرمنو میندو ماشومان پکې ساتل کېږي لغه سره مې د دې مرکز په اړه خبري وکړي او لمړی متری دا وپوښتل چې هغه په زندان کې لمیندو سره د ماشومانو د ساتلو مسلې ته په کومه سترګه ګوري
له بده مخې په افغانستان کې په ټولو معاوضه مانی چې دوی بندیانې وي دوی سره د ماشومانو شتون درلوده په معاوضه کې چې دا د وښي لحظه دا یو ناوړه عمل و ځي په خاطر چې مابس د هغه کسانو ځای ده چې دوی د افغانستان د نافذو قوانینو سره روانه کړي او د محکمې لخوانه دوی مجرم پېژندل شوي دي او ماشومان بېګونه بېلې ځینې چې کوم سرغړونه وکړي دوی مانځ سره په مابس کې اوسېدل وي خو نو دوی د خپل د زده کړې څخه محروم دي د بلې خوا د مابس چاپېریال د دوی په رواني لحاظ باندې دوی باندې منفي اغېزې کولی شي چا د پیدا کول مافیا چې پیدا کول او د جرایمو په اړه باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پام کې نیولو سره دغه موضوع مشخص او اړوند دولتي او غیر دولتي ادارو سره په تماس کې شول تر څو چې په دې وتوانې کې دغه ماشومان د معاش نه وباسو همدا و چې تقریبا درې کاله دمخکې وکړه دوه کاله دمخکې یو حمایوي مرکز د ماشومانو ښځو د افغان ښځو لپاره داسې یو اداره ده د امن کور ده دوی داسې یو اداره جوړه کړه چې دغه یو حمایوي مرکز جوړ کړه د ماشومانو لپاره چې تقریبا اوس شپږ اویا تنه ماشومان یې د محبسونو انتقال کړي دلته په کابل ولایت کې چې جمع پنځه څلوېښت هلکان دي یو دېرش
خو لا هم یعنی په ډېرو زندانونو کې احمد زی صاحب لا هم په ډېرو زندانونو کې مثلا د کندوز په زندان کې چې ښځې بندیانې دي لا هم ډېر ماشومان ورسره دي یعنی د دې لپاره کوم ځانګړی پروګرام شته چې تاسو څنګه دا راولئ دلته
موږ غواړو چې دا وړاندیزونه موږ دوام لري چې تر څو دغه حمایوي مرکز چې دغه ادارې جوړه کړې ده دغه وده پیدا کړي تر څو په دې وتوانېږي چې د افغانستان د ټولو ولایتونه دوی دغه حمایوي مرکز د افغانستان د جنوب په سطحه باندې جوړې دي موږ سره چې په ډاډه کړې ده چې دوی خپل دغه مرسته ته دوام ورکړي او د جنوب په سطحه جوړې دي او نور ماشومان چې په محبسونو کې شتون لري هغه انتقالي خو شروع یې شوه انشاءالله چې شپږ اویا تنه انتقال شول اوس هم یو تعداد ماشومان پاتې دي چې له بده مرغه د بشري حقونو د اصولو او معیارونو په خلاف عمل ده
دغه حمایوي مرکزونه چې تاسو وښودل دغه اوس په کوم حد کې دي دا مرکزونه چیرته دي که یو څه معلومات دغه په باره مثلا کومو ولایتونو کې تاسو په دې بریالي شوي چې دغه سه مرکزونه چې د زنداني ښځو ماشومان
دي د کابل سیمه ایز دفتر مسؤول یم د کابل په ولایت کې اوس یو جوړ ده چې شپږ اویا تنه ماشومان د انتقال شوي دي او د دغه مرکز له خوا منظمه توګه دوی هغه ماشومان چې دوی څنګه تعلیم یعنی واجب شرایط چې دوی باید مکتب ته راشي منظمه مکتبات معرفي شوي دي شامل مکتب یا مکتب تعقیبوي د خپل زده کړې څخه برخمن دي او په هفته کې یو ورځ په پنځه ورځو کې یو ورځ د خپل د منځ لیدو ته دوی مابس انتقالي دي به څه ضروري هم ته چې دوی له کلیله غونډي دوی هم همدغه تصادف کېږي او دوی نه مکتبات انتقالي دي به څه ضروري کېږي
یعنی هغه د خود به دغه ماشومان د پاره چې دغه عمر یو څه زیات دی مثلا مکتب ته زی راځي ال تصادف کېږي خو د سیمه ماشومان هم دي چې هغه بيخي ډیر تنکی ماشومان دي مثلا د دوه کلونو وړ ماشومان دي دغه د پاره څنګه پروګرام دی بیا
دغه لپاره خو اصلا هغه ماشومان چې دوی د مېنګ شروع د ضرورت کوي هغه نشي کولای چې مې د اصلا دې ته مافیش نه دي چې هغه نشته کې تو سره یو مرکز نه جوړ چې د دې کټګوري ماشومان د ساتنې لپاره کار وکړي او ایجاب دې کوي چې هیڅ ماشوم ولاو کده د نړۍ یا شنی باید په مابس کې نیویږي په خاطر چې مابس د ماشومان د ساتلو ځای نه ده.
بل تاسو مثلا په کابل کې په دې باندې بریالي شوي چې دغه یو حمایوي مرکز جوړ کړي او هغه کې په لسګونو ماشومان چې میندې په زندان کې دي هلته یې راولی او هغوی باندې زده کړه وکړي او په منظمه توګه باندې د هغوی نه وارسي وشي. نو تاسو دغه یو ښه مثال کیدای شي جوړېدی شي د نورو ولایتو دپاره، مثلا د کندز دپاره چې دا اوس پکې په زندان کې ماشومان هم د میندو سره دي. یعنی څه ډول دغه طرحه چې تاسو جوړه کړه دغه خپله تجربه څنګه شریکولی شي د کندز د مسؤلانو سره چې هغوی وکولی شي هلته هم دغسې یو حمایوي مرکز جوړ کړي؟ یعنی یو لنډه لارښوونه یا یو لنډ وړاندیز کولی شي هغوی ته؟
کیدای شي اصلا ما مشخصه توګه غوښتنه د افغانستان دولت نه دولتي اړوندو ادارو چې واکمن دي واکمنو ادارو نه غوښتنه ده چې د افغانانو د ماشومانو د حمایې په خاطر دوی باید دغه مسلې ته ځیر شي چې د ماشومانو شتون په مابه شو کې د افغانستان راتلونکي ته ډېر منفي پایلې لري. دوی باید دغه مسلې ته ځیر شي او داسې مراکز جوړ کړي چې ماشومان هلته خوندیتوب ولري، ماشومان هلته آزاد وي، ماشومان د صحت حق ته لاسرسی ولري، د تعلیم حق ته لاسرسی ولري. هغه ماشومان چې وړکي دي هغوی دې په منظمه توګه د صحي مراقبتو لاندې ونیول شي. امان مشخص د دولت اړوندو ادارو نه ده او ایلامان چې دغه ستونزه هر شي موږ هم په دغه اړوند باندې خپل دغه وړاندیزو ته دوام ورکړو تر پردې کې چې دغسې یو مطلوبه نتیجه هم چې په کابل کې واخیسته د افغانستان په نورو اداري واحدونو کې هم واخلو تر څو افغان ماشومان بلکې د دنیا نورو ماشومان د مابشو د محیط نه لرې او د تعلیمي زده کړې محیطه او نور ښه محیطه چې د دې په واد کې مثبت اغېز لري دوی ښه دوی شخصیت باندې مثبت اغېز لري هلته انتقال شي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر د مسؤول شمس الله احمدزي څرګندونې مو واورېدې. لکه چې هغه وویل د کندوز په شمول د افغانستان په ډېرو سیمو کې لا دا امکان نشته چې تنکي ماشومان دې له زنداني میندو څخه لرې وساتلې شي، خو د روحي ناروغیو متخصصین دا هم له مور او هم له ماشوم سره زیاتې بولي او وایي چې په کار د ماشوم د ژوند اته لومړني کلونه په خوشحالۍ او ښه وضعیت کې تیر کړي. په فنلند کې متخصص افغان ډاکټر چې د کورنۍ روغتیا په برخه کې کار کوي وایي په زندان کې د ماشوم ساتل په هر ډول چې وي ناسم او ناقانونه کار دی.
تاسو داسې وګڼئ چې خدای تعالی مور او پلار ته د انسان د ضرورت شیان لکه واخه، هډوکي، کلسیم، پوتاسیم او داسې نور د ضرورت وړ شیان په یو کڅوړه کې اچولی دي او دای مور او پلار ته یې ورکړی دي او دوی ته یې ویلي چې تاسو مثلا نیمایی د کې اوبه ورکړئ تر څو چې د رواني له نظره یو سالم او روغ رمټ انسان ورنه جوړ شي. دا اوبه پرته له محبت، توجه او محبت نه هیڅ بل شی نه دی. زه په دې انیم چې په زندانونو کې د محبت، توجه او امنیت کموالی خپل مور احساسوي او هغه هیڅکله نشي کولای چې خپل ماشوم ته ورکی. همدارنګه د همزولی نشتوالی دا ډیر مهمه خبره ده چې ماشوم په وختوب کې ورته اړتیا لري. زه نه یوازې چې منو ساتل په زندانونو کې د انساني کرامت نه لري عمل کنم، بلکې د حقوقي او نړیوالو منل شوي پرنسپونو خلاف بولم.
ډاکټر ویسی وایي د ماشوم د شخصیت په جوړېدو کې د مور او پلار مینه ډیر رول لري. که په زندان کې ماشوم د خپل مور خپه څیره ویني او په بند کوټه کې اوسیږي نو بیا داسې ګڼي چې ژوند همدا دی، لغمونو او ناهیلۍ ډک.
انسان په ماشومتوب دوره کې فزیکی ضرورت نه پرته چې خوراک، پوښاک او څښاک دي درې نورو شیانو ته هم ضرورت لري او هغه امنیت، توجه او محبت دی. امنیت په څه معنا؟ امنیت په دې معنا دی چې ماشوم د دنیا ټولو نه خزای د مور غیږ وګڼي. توجه معنا دا دی چې ماشوم داسې وګڼي چې هغه ټول وخت د خپل والدین، د خپل مور د توجه په مرکز کې دي. او محبت دې معنی ورکوي چې پلار او مور خپل ماشوم ته د قید او شرط نه پرته محبت ورکی کاغه الک دی کاغه انجلی دی کاغه کوچنی دی او کالوی دی هر څه چاغه دی پلار امور با چاغه ته محبت ورکی اتیا فیصد د انسان شخصیت په اولو اتو کالونو پوری جوړی شي دا چې موږ نن مسترب یو او که خوشحاله یو د امنیت احساس لرو او یا عدم امنیت سبا ته د امید په سترګه کې ګورو او یا د ناامیدۍ په سترګه دنیا او ژوند ته په ښه سترګه ګورو او یا په بده سترګه دا ټول او ټول زموږ او ستاسو د ماشومتوب د حوادثو او حالاتو نتیجه ده.
ډاکټر ویسی زیاته کړه پکار دی د افغانستان مسؤلین دا مسله په نظر کې ونیسي چې که چرته یو مور په کوم جرم محکومه شوي وي نو هغې ته د سزا ورکړي او بېګنا ماشوم د حق لري چې په ټولنه کې ورته د هوسا او سالم ژوند امکانات برابر شي. راتلونکې اونۍ په کندوز کې د ښځو پر نورو ستونزو غږیږو او وابورو چې څنګه له ښځو سره زیاتې کېږي او د هغوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان څخه مننه کوم چې د کندوز زندان ته تللی و او معلومات یې راټول کړي وو. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د دې ځانګړې لړۍ په اړه خپل نظرونه ازادي راډیو سره شریک کړئ، پیغام راوستوئ او د ازادي راډیو د ویبپاڼې یا فیسبوک له لارې خپل وړاندیزونه وکړئ. facebook.com/azadiradio.com او یا هم خپل د ازادي راډیو وی پانه په یاد لرې azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په دې پتو کولای شي چې خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړي. تر بل خبرونه د خوده پانه.
ونه تر او ورځي په اونۍ کې